څلور بجې شوې. دوستانو یو بار بیا مو د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اجمل اند له طاهر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د ولسمشر غنی له هغه څرګندونو تاسو خبرو چې وایي له ښځو سره په حکومتي ادارو کې تبعیضي چلند ورته نور د زغم وړ نه دی او په دې برخه کې حکومت لازم اقدامات کوي. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو لپاره نړیوال کمپاین پیل شوی. په دې مناسبت نه یوازې چې له کابل نه دا رپورټ لرو، ځینې نور مسایل هم درسره شریکوو. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل شوو توپونو له کبل اکثر لګه نه ملکیان وشل شوی، او د ملګرو ملتونو رئیس له روسیا او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان اړوند خبرونو ته. له ناجیې صافی نه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرچکې اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د وروستۍ انتحاري حملې په تړاو د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د دوو نورو افسرانو دندې وځنډولې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره وایي د پاکستان حکومت سره هوکړې ته رسېدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل په باقر العلوم جماعت کې د انتحاري حملې په تړاو د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د دوه نورو افسرانو دندې وځنډولې. دغه وزارت نن د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د کابل ښار د شپږمې امنیتي حوزې د دغو افسرانو د دندو په ځنډولو سره یو پلاوی هم ګمارل شوی تر څو په دې برخه کې څېړنه وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تېره ورځ هم د کابل د شپږمې امنیتي حوزې د امیر په ګډون د څلورو افسرانو دندې ځنډولې وې. دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کابل د شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د باقر العلوم په جومات کې یو انتحاري حملې نږدې دېرش کسان وژل او نږدې نوي تره نورې ټپیان کړل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. ښاغلی غنی نن په کابل کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډې ته وویل چې دا مهال په یو شمېر دولتي ادارو کې ښځې ګواښل کېږي.
په خواشینۍ سره چې نن ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي یو عمده برخه کې له ښځو سره د توپیري چلند د یو ناوړه فرهنګ له لارې په حکومتي ادارو کې ترسره کیږي چې د ښځو ګواښل او د ښځو له حضوره د مخنیوي هڅې هم پکې شاملېږي.
ښاغلی غنی وویل چې منفي تبعیض لا هم په حکومتي ادارو کې دوام لري، خو په وینا یې چې د دغه تاوتریخوالي مخنیوي لپاره به جدي اقدامات وشي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې ته رسېدلې سو د ژمي په موسم کې له هغې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د دغې ادارې ویان نادر فرهاد د خبرې نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې.
د افغانستان دولت سره خبرې اترې کې لګیا وو. هیلم دا دی چې مونږ یا منابع ترلاسه کړو، یعنی شرط یې عمده دا دی چې پیسې او امکانات باید پیدا شي ترڅو دا پروګرام ادامه پیدا کړي.
ښاغلی فرهاد وایي افغان حکومت تر اوسه په دې اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په وینا یې چې په دې برخه کې خبرې روانې دي سو د افغان کډوالو ستونزو لپاره د حل لارې چارې پیدا شي. او د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي که چیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونه شي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 15 میلیونو ته ورسیږي. دغه وزارت اداري مرستیال سید فیصل حسینی نن په کابل کې یوې ناستې ته وویل:
نن زموږ ځوان محصلان تر پلونو لاندې شپې ورځې تېروي. لس کاله مخکې موږ 3 میلیونه معتادان نه درلودل چې ښایي راتلونکی کال دا شمېر 15 میلیونو کسانو ته ورسیږي.
دوی هم دارنګ ټینګار کوي چې له مخدره موادو سره باید ګډه مبارزه وشي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالې بشیر څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د ویشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه نه ملکیان وژل سوي دي. د دوی په وینا توپونه په سورلۍ بس کې مشتې دي. د پیښې پر مهال دغه بس د نیلم درې څخه د مظفر آباد خوا ته روان و. پاکستانی چارواکي وایي د توپونو په دې حمله کې لږ تر لږه 11 کسان ټپیان سوي دي. د پاکستان پوځ ویلي چې ځواکونو یې نن په ځوابي ډزو کې په سیمه کې د هندوستان پوځي پوستې په نښه کړي دي. د هندوستان د پوځ یو وایند ویلي د هندوستان پر پوځي پوستو ډزې لومړی د پاکستان پوځ پیل کړي وې. په دې وروستیو کې پاکستان او هندوستان د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سرحد ډزې تبادله کړې. وروسته له هغه چې سخت دریځو په سپتمبر میاشت کې په کشمیر کې د هندوستان پر یوه پوځي اډه وسلوال برید وکړ، هندوستان په تور پورې کړ چې دا حمله د پاکستان په ملاتړ سوې وه، خو اسلام آباد دا خبرې ردوي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیا او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون پرون په نیویارک پوهنتون کې د وینا پر مهال دا څرګندونې وکړې. څېړونکي وایي د دواړو هیوادونو خپلمنځي ترنګلو اړیکو ته په کتو دا خبره شایي احتمال ونه لري چې واشنگټن او مسکو د خپلو اټومي وسلو د کمولو په اړه خبرې وکړي. بانکی مون ویل روسیا او امریکا چې د نړۍ تر ټولو ستر اټومي امکانات لري، زما په فکر د نړۍ 95% اعلان سوي اټومي وسلې په دغو دوو هیوادونو کې ځای پر ځای دي. باید د هر ډول اټومي وسلو د کمولو په اړه جدي خبرې وکړي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ورځ مخکې له هغه پر اروپایي اتحادیه انتقاد کړی دی چې اروپایي پارلمان برای ورکوي چې آیا له انقرې سره د اروپایي اتحادیه د غړیتوب خبرې ودروي او که څنګه. نن په استانبول کې د اسلامي همکارۍ سازمان په کانفرانس کې د خبرو پر مهال اردوغان داسې وویل: اروپایي پارلمان به له ترکیه سره د مذاکراتو په اړه رایه ورکوي. زه غواړم ووایم د رایې نتیجه که هر څه وي، دا انتخابات موږ ته هیڅ ارزښت نه لري. د ویل چې اروپایي اتحادیې هیوادونه له ترکیه سره کړې وژمنه هم نه ده پوره کړې، او ترکیه بیا بیا روښانه کړې ده چې موږ تر ډیرو اروپایي اتحادیې هیوادونو د اروپایي ارزښت او د اروپا ارزښتونو درناوی کړی دی، خو موږ له لویدیځ ملګرو هیوادونو هیڅ جدي ملاتړ ونه لید. د اروپایي پارلمان مخکښو غړو پرون وویل چې له ترکیه سره د غړیتوب خبرې به ځکه په عکس العمل کې بندې سي چې اردوغان د جولای میاشتې له ناکامې کودتا وروسته خپل سیاسي مخالفان ځپل پیل کړي دي. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت وایي چې امریکا او روسیې دواړو د هغه 29 کلن روسي تبع سړي د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو. د عدلیه وزارت وایي نن سی ټي کې خبري اژانس ته ویلي چې چک محکمې ته تر لیږلو مخکې دغه وزارت دواړې غوښتنې ګوري. چک پولیسو نیکولین د اکتوبر په 15 د امریکا په غوښتنه وروسته له هغه توقیف کړ چې پر د انټرنیټي شرکتونو لکه لینکډین، ډراپ باکس او فورم پرینګ د معلوماتو د هک تور پورې شو. نیکولین په امریکا کې په کمپیوټرونو کې په لاسوهنې د پیژندنو په غلا او د معلوماتو په غلا تورن دی. دا تر دې ساعته مهم خبرونه. اوس د افغانستان د ځینو ښارونو د هوا حالات له سهرګل امیرزی څخه اورو.
دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. کابل اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفی 1، هرات اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 2 ټیټه منفی 8، مزار شریف اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 1 ټیټه منفی 6، کندهار هم اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفی 1، په جلال آباد کې اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 21 ټیټه 9، په غزنی کې هم اسمان وریځ د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه منفی 4، او فیض آباد کې هم د تودوخه لوړه درجه 1 ټیټه منفی 9 او اسمان وریځ.
دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل، همدارنګه د هوا د حالاتو اټکل مو واوریده. تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 او د افغانستان په ګڼو خلونو کې د اف ام 5.5 واوري. په کابل کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې ته ولسمشر ویلي چې په حکومتي ادارو کې له خزو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی. په دې موضوع په ریپورت سربیره به واوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې د جنسي تیری 55 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. دا میدان وردګو د ولایتي شورا د یو شمیر غړو له هغه شکایتونو مو هم خبرو چې له مرکزی حکومت غواړي په بیسود او جلریز ولسوالیو کې د هغه خپل سر وسلوالو مخونی سي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې را پیدا کړي. دا به هم واوري چې د پاکستان پوځي چارواکي وایي هندي ځواکونو په پاکستاني کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندی ویشتی. د سوریې د حلب پر ښار د تازه هوایی بریدونو حال هم درکوو او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دی باور لري چې د اقلیم بدلون او د انسان فعالیتونه له یو بل سره تړاو لري. دا د ازادۍ راډیو ده. ولسمشر غنی وایي په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند نور د زغم وړ نه دی او حکومت به یې په دې برخه کې لازم اقدامات وکړي. ښاغلی غنی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته خبرې کولې. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی یوه ملي او جدي ستونزه وبلله. محمد حدیث پردي سپاره رپورټ لري.
د چهارشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت پارک کې د جوړې شوې غونډې ډیری ویناوالو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی جدي ستونزه وبلله او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی دې غونډې ته په خپلو خبرو کې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د ملي ستونزې په توګه وبلله. ښاغلی غنی همداراز وویل چې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره تبعیضي چلند کیږي خو حکومت به د دغې ستونزې حل ته جدي ګامونه پورته کړي.
متاسفانه امروز نیز یک بخش عمده خشونت ها علی زنان
دی ویل بد مرغنن هم د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی عمده برخه د خزو پر وړاندې د ناسم چلند د فرهنګ پر اساس په دولتي ادارو کې کیږي. په دولتي ادارو کې د خزو د شاملې دو مخنیوي او تهدید په دې کې شامل دي. منفی تبعیض لا هم دوام لري. د سی بی آر د پروسې په اړه مشکایتونه را رسیدلي او زما شمنه داده چې دغه ستونزه به حل کیږي. ولسمشر غنی په داسې حال کې په حکومتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند خبره کړې چې وړاندې د ملي یووالي د حکومت په پیل کې دواړو ولسمشر غنی او اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله په دولتي ادارو کې ښځو ته د 1.5% ونډې د لرلو ژمنه کړې وه. په ورته وخت کې د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د تبعیضي چلند سربیره په ټوله کې سږکال د تیرو کلونو په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه شوې ده. د ښځو چارو وزیر میرمن دلبر نظری د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډې کې د هغه لاملونو په اړه وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه لوړه کړې ده. د فاطمی په نوم یو افغان میرمن بیا د نورو په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې وکړې او د خپل تیر ژوند کیسه چې واکه خاوند پرې ظلمونه کړې دي بیان کړه. له دې ټولو سره سره د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وایي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی یوازې د حکومت نه بلکې د ټولو ګډ مسؤلیت دی. ښاغلی عبدالله وایي که څه هم اوسنی وضعیت په هیڅ وجه د منلو نه دی خو د حل لپاره یې ګډې هڅې پکار دي. د حکومت اجرایي رئیس همداراز د هیواد له ټولو دیني عالمانو وغوښتل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې له اړوندو بنسټونو سره مرسته وکړي. ښاغلی عبدالله همداراز د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې هغه 15 ورځنی کمپاین ته په اشاره سره چې راتلونکي جمعه به پیلې ویل چې ټول افغان ولس باید د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اجماع ته ورسیږي او خپل مسؤلیتونه سرته ورسوي. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو ته ریوی بلې مرکی ورسته لتاسو م اورو چې تاسو څوایې څنګه کتلې شي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې پای ته ورسیږي. خو یوازې خزې نه دی چې په افغانستان کې په وړاندې زور زیاتی کېږي او له حقونو یې سرغړاوی کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو دوو کلونو کې د ماشومانو په وړاندې یوازې د جنسي تیریو 15 قضیې له دوی سره ثبت شوې دي. د ازادي راډیو همکاري نجیبې سمان په دې موضوع په کابل کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې له مشر عبدالله عابد سره مرکه کړې. ښاغلی عابد په سر کې د ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د لاملونو په اړه وایي.
متاسفانه په دغه اواخرو کې تاسو شاید یاستی چې ماشومان باندې جنسي تیری کېږي، تاوتریخوالي کېږي، شاته کارونو کې بوخت دي ماشومان. دا همدغه راز د اختطاف او ګروګنګري دغه جنایات دي چې د ماشومانو په وړاندې هر کله موږ شاهدان یاستو دغه قضایاو. او د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هغه قضایه چې ثبت کړل ده تر اوسه پورې تقریبا 602 مورد دي د تاوتریخوالي چې د ماشومانو په وړاندې په 1490 کال او 1495 کال تر اوسه پورې ثبت شوي ده. دلته د عاملونه یو خو د فقر اقتصادي ده، بیکاري ده، بل دا چې د امنیتي ستونزې له امله او د طبیعي آفاتو له امله ځینې کسان د خپل د کلي استوګنځۍ نه کډه کړې ده، بل ځای ته تللې ده. دا ناګوزیر دي چې خپل ماشومان شاقه کارونو ته وګماري، او دا یو عامل ده کېږي چې د ټولنې کې د دوی په وړاندې تاوتریخوالی ترسره شي. او هغه عمر چې موږ لرو تقریبا 4 مورد د اقتصادي بڼه لري تاوتریخوالی چې د ماشومانو په وړاندې تر اوسه پورې ثبت شوي دي، او تقریبا 50% جنسي تېری دي په ټول ولایاتو کې چې زموږ سیمه ایزه ولایتي دفاتر لرو اولته ثبت شوي دي.
عابد صاحب، ماشومان ولې تل د تاوتریخوالي سره مخ کیږي؟ د دغه تاوتریخوالي د کچې په راکمولو کې د کورنیو څه رول هم شته که نشته؟
بلې، ولې نه، اصلي مسؤلیت هم د شریعت له لحاظه، د قوانین ملي له لحاظه، د کنوانسیونونو په لحاظه کورنۍ باندې ده، د والدینو باندې. وروسته له هغې نه بیا دولت مسؤلیت لري چې باید د دوی نه ساتنه وکړي، او د ماشومانو په وړاندې هغه کسان چې تاوتریخوالي کوي هغوی باید ونیول شي او مجازات شي.
د کمیسیون فعالیتونه او کړنې د ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالیو د کچې په راکمولو کې څومره رول لوبول دي؟ خپل کمیسیون په دې برخه کې څومره فعالیت کړی دی؟
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د هغه د پایل مودین را په دې خوا چې 1401 کال ده، تقریبا 600,000 کسانو ته آموزش ورکړی ده، د ورکشاپونو له لارې نه، د کانفرانسونو، سیمینارونو او پوهاوي جلسات چې دوی درک دایر کړي، د ځانم وروسته هم دا کارونه کوي. او بل موږ په هر کال کې هر دفتر د ماشومانو څنګه څلور ویشت جلسات دایروي، د خلکو د پوهاوي په اکله چې د ماشومانو د حقونو په اکله باید دوی زده کړه وکړي چې دا دوی څه حقونه لري، د شریعت له لحاظه، د ملي قوانینو او د کنوانسیونو له لحاظه.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې له مشر عبدالله عبد سرمود ازادې رادیو مرکه اوري. د دوستانو تر ویلندې خبرتیا ورسته له تاسو اورو چې تاسو څه فکر کوئ په افغانستان کې د خزو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی څنګه له منځه تللی شي. که وختل مو چې موږ ته په دې موضوع د خپل نظر د څرګندونې لپاره زنګ وهئ، زموږ د ټلیفون شمیرې دا دي 0 800 22 55، بل شمیره مو ده 0 99 203 540. البته دا د افغانستان کورنۍ شمیرې دي. نو ستاسو د تماسونو په تمه یو تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ژوند
آزادی
خزینه ته سړي اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
سوې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
یو اوریدونکو زنګ وهلې ده، مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او دا راته وایي چې څنګه کېدلی شي د تاسو په نظر چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي شته په خیره کم کړی شي. مهرباني وکړئ د تاسو غږ اورو موږ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
د تاسو
غږ حساب به د پارتخانه کې د سیل سره کې به د خانه جام مخدمه کې ته نه خو پر حکومت اته نه به د خانه جام ځله مو ذاته د ماشومان او د خو سره ونه دي.
تاسو له کوم ځای زنګ وهلی او څوک کنو مو واخلي؟
اسرائیل ارمانی هم د بغلان څخه نه نړۍ کړی ودی.
ډیر زیاته مننه ارمانی صاحب. تاسو وایي چې خلک هم کولای شي چې په دې برخه کې مرسته وکړي او دا یوازې د حکومت کار نه دی کنه؟
و و کله هغه چې ما چې خانه د نو کومه کولی چې مګل په حکومت کومه چې ګور مثال حکومت په دبر او هغه د نه مثال دا د څه جن ما په حکومت چې حکومت خپل نه د ملکانو د غوښتي نو چې راو مو چې یو باندې چې ما د خوځو د ماشومان سره
ډیره زیاته مننه ارمانی صاحب، ډیره زیاته مننه. د اوریدونکو ویل چې د ښځو او ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی په ختمولو کې یوازې حکومت نه بلکې خپل عام خلک باید دا مسؤلیت ولري او له ماشومانو او ښځو سره زور زیاتی او ظلم ونه کړي. دا خبرې دي چې نن افغان اجرایي رئیس هم په وینا کې پې ټینګار کړی، ویلي چې عام خلک باید په دې کمپاین کې ورسره مرسته وکړي. بل اوریدونکي په تماس کې دی، دیم راخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي او زموږ پر موضوع باندې راته نظر وایي چې څنګه کېدلی شي په ټولنه کې د ماشومانو او ښځو په وړاندې تاوتریخوالی پېښې راکمې شي؟
سلام علیکم، جوړ په خیر.
مهرباني وکړئ جوړ په خیر. ستړی مشه خبرونه ته د موږ پوښتنه مو واورید. اول خدای راته وایي چې له کوم ځای دې زنګ وهلی او نوم مو راته ووایي.
جعفری لیلمن د زحمت تر کوم.
مهرباني وکړئ جعفری صاحب، ستړی مشه.
جوړ په خیر، خدای مو خواره. موضوع په زړه پورې دی. دلته زردمه د دې کوشتانو پاکل باندې با کوم شاکر سره شکی کوم مشکلات لري یا کوم ورکیږي یا کوم ستونزې لري یا موتابان کیږي، دو لامل دا شی دی چې یو یې د سرپرستان د کورنۍ په د کوشتانو په چې غوږ نه باسي. اول لامل یې دا دی چې تشویقي نشه علم و پوه و زده کړې تشویقي، او دوما لامل یې دا دی چې د افغانستان تقریبا شپېته سلنه انسانانو اقتصادي وضع کمزورې ده، نو دوی نشي کولی چې د خپلو کوشنیانو اکمالات وکړي یا روزنه وکړي یا د کور دپاره یو ژوند برابر کړي. بار چې ډېر کوشنی وي یا ډېر کم وي په مزدوري او خواري پسې واستوي، هغه د بل چا تر لاس شي، بالا که محتاط شي که هر څه شي، نو دوی تر دې منځ بې سواد او بې تعلیم هم پاتې شي.
ډېره زیاته مننه کوو. کورم ودان جعفر صاحب له هلمند څخه. جعفری و چې د ماشومانو په وړاندې د زور زیاتی د ختمولو په اړه خپل نظر څرګنداوه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمېر غړي له مرکزی حکومت غواړي چې په بیسود او جلریز ولسوالیو کې دغه خپل سر وسلوالو مخه ونیسي چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې پیدا کړي. قاسم سولمل د موضوع په اړه ریپورت لري.
په میدان وردګو کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو یو اربی اندېښنې راپیدا کړې دي. د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک وایي دغه وسلوال چې شمېر یې له 250 تر 300 پورې رسېږي د بهسود او جلریز ولسوالیو په ځینو برخو کې فعالیت لري. ویل کېږي چې دا کسان په سیمه کې ولسي پاڅون کوونکي دي. خو ښاغلی هوتک د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه خپل سره وسلوال دولت ته هیڅ ژمنتیا نه لري.
دا خلک خپل سری وسلوال دي، شخصي زندانونه لري، ډېرې پریمانه وسلې لري، چاته ثقیله سلاوې هم دوی سره شته. نو په دې اړوند باندې سره دغو خلکو د دولت ساختماني پروژې هم بندې کړي دي. دغو پروژو نه به باجونه اخلي، انجینران برمته کړل، او د دولت هیڅ څوبونه قوانینو ته ژمن خلک نه دي او له دولت سره رسمیت لري.
ښاغلی هوتک وایي ولایتي اداره د دغو وسلوالو په کنټرولولو کې ناتوانه ده، ځکه دوی د حکومت له دننه د ځینو کړیو ملاتړ له ځانه سره لري. نوموړی که څه هم په حکومت کې دننه د کوم ځانګړي کس یا ډلې یادونه نه کوي، خو زیاتوي چې له دغې ډلې سره د ایران ملاتړ هم شته. ازادي رادیو څخه باندې یو کال مخکې هم په دې اړه د سیمې د خلکو او ځایي چارواکو په حواله راپور برابر کړی و چې پکې د علیپور په نوم یو کس شودل سوی و چې په سیمه کې د شاوخوا 200 ملیشو مشري کوي. خو دولت ولې د خپل سره وسلوالو د مخنیوي لپاره اقدام نه کوي؟ همدا پوښتنه مې د کورنۍ چار وزارت له مرستیال ویاند نجیب دانش څخه مطرح کړه.
مو ده هر
ځای کې هم په افراد به موجود دی. وای موږ په هر ځای کې چې د ډول خلکو راپورونه راکړل سي او یاز موږ پولیس ورسره مخامخ سي، تبن د دوی د بي وسلې کولو او نیولو لپاره اقدام کوو. د خپل سر وسلوالو فعالیت د میدان وردګو ترڅنګ په نور ولایتونو کې هم خلکو ته سرخوږی جوړ کړی دی. پروان او کندز هغه ولایتونه دي چې د ځایي چارواکو په وینا پکې د غوډلو د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ پراخې نامنۍ رامنځته کړې دي.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
دوستانو دا د ازادي راډیو دا ل پاکستان څخه په را رسیدلو ریپورتونو کې د پوزي چارواکو له خولې ویل شوې دي چې په پاکستانی کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې لګیدلې دي. ویل کېږي چې دا توغندې له هندي لوري وشتل شوې ده. په اړه یې له پیښور د ازادي راډیو خبریال تفصیل راکړي.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې هندي ځواکونو په پاکستانی کشمیر کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ګڼ شمېر ملکي کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د پوز مطبوعاتي څانګې یا آیس پی آر د چهارشنبې په ورځ په دې اړه په یو بیان کې ویلي چې هندي ځواکونو کنټرول لاین ته نږدې د پاکستاني کشمیر د نیلم درې په دودنیا سیمه کې د مسافرو پر یو بس توغندې وشتې او ناتاره ډزې پرې کړې چې په نتیجه کې څلور ملکي کسان مړه او ونو ټپیان شوي دي. که څه هم د پوز مطبوعاتي څانګې په لومړي سر کې په دغه پیښه کې څلور کسانو د وژنې او د وو د ټپي کېدو پخلی کړی و، خو پاکستاني رسنیو بیا وروسته د پوځي مقاماتو په حواله ویلي چې پر دغه مسافر بس د برید د وژل شوو کسانو شمېر وو ته پورته شوی دی. دریت پلوات سیمه کې یو جګپړی پولیس افسر جمیل میر هم له رویټرز خبري اجان سره په خبرو کې د مسافر پر بس د توغندې لګیدلو د پخلی ترڅنګ ویلي چې هندي ځواکونو پر سیمه درنو اوسپک وسلو ډزې کوي. د رسنیو د راپورونو مخې په نیلندرې کې د مسافر پر بس د برید ټپیانو درمنې لپاره د کشمیر د مظفر آباد خارګوډي روغتونونو ته وړل شوي دي. په پاکستاني کشمیر کې د مسافر پر بس د برید تر هغې وروسته شوی چې هندي چارواکو د سې شنبې په ورځ ادعا وکړه چې وسلوالو په هندي کشمیر کې پاکستان پولې ته نږدې پر هندي سرتیرو برید کړی او درې سرتیر یې وژلي دي. په دې وروستیو کې د پاکستان او هندوستان خپلمنځي اړیکې تر پخوا خرابې شوي چې په نتیجه کې د اسلام آباد او دلی ترمنځ نه یوازې ډیپلوماتیکې اړیکې سړې شوي، بلکې دواړو هیوادونو سرتیري پر ګډه پوله پر یو بل بریدونه هم کوي چې دواړو غړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. پاکستانی چارواکي وایي چې هندي ځواکونو له څو ورځو راهیسې د پاکستاني کشمیر په مختلفو سیمو کې ډزې روانې ساتلې چې ولسي استوګنځي پکې په نښه کوي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغو بریدونو کې لسګونه ملکي کسان وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر هغې وروسته خرابې شوې چې وسلوالو ترهګرو په سپتمبر میاشت کې د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هندي پوځیانو پر یو کیمپ برید وکړ او لږ تر لږه اتلس هندي سرتیري یې وژل. هندي چارواکو تر دغه برید سمدستي وروسته د برید مسؤلیت پر پاکستان واچاوه، خو پاکستان بیا د هند تورنه رد کړه او دا یې بېبنیاده وبلله. تر دې مخکې پاکستانی پوځ تیرونه هم ویلی و چې په کنټرول د هندي ځواکونو په ډزو کې یو پوځیان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت څو ځله په اسلام آباد کې د هندوستان د لوی کمشنرۍ چارواکي پر کنټرول لاین د هندي ځواکونو د بریدونو او ډزو له امله دغه وزارت ته ور بللي او هغوی ته اعتراض او احتجاج کړی دی.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا راډیو اورېده. په سوریه کې د بشر الاسد د رژیم ملاتړ کوونکو ځواکونو نن یو وار بیا د حلب ښار په ختیځو سیمو کې د کنټرول ټینګولو لپاره پوځي عملیات پیل کړل. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د سوریه لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي سټیفن د میستوره خبرداري ورکړی و چې د سوریه پوځي ځواکونه به مخکې تر دې چې د امریکا منتخب ولسمشر رسمي کار پیل کړي د حلب په ختیځ کې د مقاومت د ماتولو لپاره عملیاتو ته شدت ورکړي. ډونالډ ټرمپ د جنوري په شلمه د خدمت لوړه وکړي او د امریکا د ولسمشر په توګه به خپل کار رسمن پیل کړي. د میستوره او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر نن غوښتنه وکړه چې په سوریه او په ځانګړي ډول د دې هیواد په لوی ښار حلب کې بمباری بند شي. یو شمېر ډیپلوماتان داسې انګیري چې د ډونالډ ټرمپ د وینا شایي بشار الاسد ته زړه ورکړی وي چې له روسیې سره د نږدې اړیکو ټینګولو هڅې به وکړي او شایي له دې امله په حلب کې د بری لپاره پوځي عملیاتو ته شدت ورکړي. د حلب په ختیځو سیمو کې لږ تر لږه 215,000 ملکي وګړي محاصره دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې په حلب کې د بشري وضعیت د خرابوالي له امله اندېښنه لري.
World Health Organization or Doctors Without Borders, the Syrian Observatory for Human Rights. You can turn on CNN today.
د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کربی وویل د روغتیا نړیوال سازمان به سره د ډاکټران او په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې اداره یا حتی د CNN تلویزیون پرونی دا څرګندوي چې په حالت کې وضعیت ډیر خراب دی. تاسو که د اسوسییټډ پرس راپور نه وګورئ، له ډاکټرانو سره د هغوی خبرې څرګندوي چې هیڅ ډول د کار امکانات هلته نشته. دا د امریکا ادعاوې یا تورن نه دي، بلکې دا د نړیوالو او د معتبرو خبري رسنیو لوري خبريدونکو معلومات دي چې له خلکو سره د امریکا پر اساس جوړوي او څرګندوي چې پر روختونو او کلینیکونو بمباري رواني دي. د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې پر ضد عملیات کوي. ملګري ملتونه وایي چې په سوریه کې تر 1 میلیون زیات وګړي په محاصره کې دي چې بشري مرستو ته شدیده اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون په ځانګړي ډول په حالت کې د بشري وضعیت په اړه ویلي چې د دې ښار په ختیځ کې وضعیت دومره خراب دی چې د بیان وړ نه دی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په حالت کې د پوځي عملیاتو له خال کراري سره هم بشري وضعیت وحشتناک دی او په روغتونونو او کلینیکونو حملې د اندېښنې وړ وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربی په حالت کې د بمباریو په اړه وویل موږ دا نه وایو چې د روسیې یا د بشار الاسد د رژیم جنګي الوتکې دي، خو دوی ولوري باید حتمن وي ځکه هلته بمباری کېږي. حتی که دا د روسیې الوتکې نه وي او یوازې د سوریې رژیم بمباري کوي، بیا هم روسیه ټول مسؤلیت لري ځکه دا هیواد د بشار الاسد د رژیم نفوذ لري او د خپل نفوذ په مرسته دا حملې بندولی شي. په سوریه کې پروانه جګړه کې زرګونو کسان وژل شوي او ګڼ شمېر کورنۍ له دې هېواده کډه کېدو ته اړ شوي دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو 4:30 بجو ته تاسو مخکله ازادي راډیو ناوړی یو بار بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له ملالۍ بشیر نه یوړو.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت د کابل په باقر العلوم جمعات کې د انتحاري حمله په تړاو د شپږمې امنیتي حوزې د 2 نورو افسرانو دندې وځنډولې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ډاډ ورکوي چې په دولتي ادارو کې له ښځو سره د توپیري چلند مخه به ونیسي. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت خبرداری ورکوي کچیرې له مخدره موادو سره جدي مبارزه ونسي په راتلونکي کال کې به د روږدو کسانو شمیر 5 میلیونو ته ورسیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي د پاکستان له حکومت سره هوکړې تر رسیدلې چې د ژمي په موسم کې له هغه هېواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ودروي. د غور چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت له شهرک ولسوالۍ څخه 2 ښځینه ښوونکي برمته کړي دي. پاکستانی چارواکي وایي د پاکستان لور ته په کشمیر کې د هندوستان له کشمیره د وشتل سوي توپونو له کبله لږ تر لږه 9 ملکیان وژل سوي دي. د ملګرو ملتونو رئیس له روسیې او امریکا وغوښتل چې د خپلو اټومي وسلو د محدودولو په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي. د امریکا اټومي وسلې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ورځ مخکې له هغه پر اروپای اتحادیه انتقاد کړی چې اروپای پرلمان برای ورکوي چې آیا له انقره سره د اروپای اتحادیه د غړیتوب خبري ودروي او کنه. د چک جمهوریت د عدلیه وزارت وایي چې امریکا او روسیه دواړو د هغه 9 کلن روسي تبع سړي د ورسپارلو غوښتنه کړې چې په پراګ کې د هک کولو او معلوماتو د غلا په تور ونیول سو.
اوس هم سهار ګل مرزی له څو سپورتي خبرونو سره.
درنوردونکو سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د موتای فدراسیون وایي چې په روسیا کې د موتای سیالیو په لومړي پړاو کې افغان لوبغاړي علي نظر د 8.5 کیلو وزن په لرلو سره خپل ازبکستاني سیال ته ماته ورکړه. د دغه فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړی په دویم پړاو کې خپل ایرانی سیال کاو سلیمانی سره مخ شو او په خبرې چې روح الله موسوی او سلیمان میرزایی بیا د امتیازات په کسبولو سره لوبې خپلو سیالانو ته پرېښودي. د موتای نړیوال سیالي د 4 شپېتو هیوادونو د لوبغاړو په ګډون په روسیا کې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې تمه ده چې راتلونکو 2 ورځو پورې د افغانستان الماسی کرکټ لوبډله په امریکا کې په آزاد کرکټ ټورنمنټ کې سیالي ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې که افغان لوبډلې له 3 سیالیو څخه ښه نتیجه ترلاسه کړي نو نورو سیالیو ته به لار ومومي.
د افغانستان څخه د الماسی کرکټ لوبډله د امریکا ته وتللې، اتو هیوادونو شپاره لوبډله ترمنځ د امریکا په اوپن ټورنمنټ کې ګډون وکړي.
موږ زیاته کړه چې په دغه ټورنمنټ کې د اتو هیوادونو شپاره لوبډلو ګډون کړی دی. ویل کېږي چې د دغو سیالیو ګټونکي لوبډلې ته $100,000 نغد جایزه هم په پام کې نیول شوې. او په کابل کې د فوټسال په روانو سیالیو کې د کلید راډیو امید افغان او د دیارلسمې حوزې ځوانانو لوبډلې وتوانېدې چې د دغو سیالیو ګټونکي شي. د افغانستان د فوټسال کمیټې مرستیال عبدالرزاق ممرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ له افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف د شپږو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې. نوموړي زیاته کړه چې د فوټسال سیالۍ چې د تیرو دوشنبې په ورځ پیل شوې د جمعې په ورځ به یې وروستۍ سیالۍ ترسره شي. له ملتیا مو مننه.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. آیا خبر یاست لند پروګرام وړاندې کیږي ورپسې د ماشومان لپاره د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف او ازادي رادیو ګډ خبرونه او ازادي او اوریدونکي خبري.
خبر یاست د انرژي نړیوالې ادارې په تازه راپور کې ویلي چې په تجدید کیدونکو انرژي پانګونه خورا زیاته شوې ده او اټکل کوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به په دې برخه کې د شاوخوا 8 تریلیونه او 800 میلیارد ډالر پانګونه وشي. د دې ادارې په وینا په دې صورت کې به په نړۍ کې د پاکې یا هغې انرژي چې چاپیریال ته تاوان نه لري ونډه په سلو کې 80 ته ورسیږي. تجدید کیدونکو انرژي لکه د لمر او باد چاپیریال ته زیان نه اړوي. تر 2040 پورې به د انرژي په برخه کې د ټولې پانګونې په سلو کې شل د دې ډول انرژي په تولید کیږي. د انرژي نړیواله اداره وایي تر 2040 پورې به د تیلو او سکرو مصرف یو څه زیات شي، خو اټکل کوي چې په دې موده کې د نړۍ د ګازو مصرف په سلو کې 50 زیات شي. ګاز تر سکرو او تیلو د چاپیریال لپاره لږ تاوان لري. په دې راپور کې ویل شوي چې تر 2040 میلادي کال پورې به نړۍ د ورځې 103 میلیون بیرل تیلو ته اړتیا ولري. د انرژي نړیواله اداره همداراز وایي چې په دې موده کې به د لمریزې انرژۍ تولید په سلو کې له 40 تر 70 او د بادي انرژۍ تولید له 15 تر 40% پورې زیات شي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو، موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي. له ناروغ کس سره مخ کېدل، له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول، د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده، یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي، چې له دې عمله مو لاسونه له میکروبونو سره سروکار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي. کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي، موږ خولې او سترګو ته ورلو، نو بیا موږ وی چې په بیلابیل ناروغیو اخته کیږو. کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي، نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي. رزو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي. کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي، کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي، په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي. د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي. له تشناب څخه له راوتلو وروسته، د ډوډۍ یا غذا له جوړولو مخته او وروسته، کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو، د پوزې له پاکولو وروسته، او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو. نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسادی. ډاکټر صاحب، په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي.
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی. دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائدہ لري. کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري، هغه دا دي چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستی مخنیوی کوي. که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي، نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 45% یا نیم په نیمه کمواله راشي.
همداراز سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي، په دې کې به څومره ماشومان راځي، اې د کوم سره ته ویلی سي؟
سروېګان شوې دي او خلکو نه پوښتنه شوې. تقریبا 15% خلکو ویل دي چې موږ لاسونه صابون مینځو مگر کله چې موږ تلیو دا غوی تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتلی او صابون هم کتلی نو یوازې 15% خلک دغه تحصیلات لري. په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دی دوی په صابون لاسونه نه مینځي، حتی هغه تحصیلات یې هم نه لري، د شوی نه لري او سره بیا صابون نه لري. په دې خاطر
ماشومانو شمېره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې دوی په صابون باندې لاس مینځي؟
په دې سروې کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي، مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پښتنې شوي دي کې غټان هم شته ماشومان هم شته. 15% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40 یا 45%
لاس مینځي. بیا تاسې له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت متوازی کړ؟
موږ دوه قسمه پروګرامونه لرو، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلورو ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي، دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډ نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د ښوالي پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایي او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانوو. دویم موږ تسهیلات جوړو ښوونځیو کې، موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم د وخت مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسیګانو کې، په پروګرامونو کې، تر څو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر ته وایي هغه کسان په تیره ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډېر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اوله سالات دي نس ناسته، د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کی. دوهم تنفسي ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل، په دې باندې اخته کی. او بل دا چې نوي زیږیدلي ماشومان ډېر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیږون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکي دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوي زیږیدلي ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه څېړنې ښیي چې کچیرته ډاکتران، قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوي دلو مړینې به راکمې شي. بله دا ده چې کوم ماشومان چې په اسهالاتو اخته کېږي، هغوی بیا په سوی تغذي مخته کېږي. د سوی تغذي په سبب د دوی وده متاثره کېږي او بالاخره د دوی هغه تعلیمي نتایج هم خرابېږي ورسره.
معمولا چې کله د افغانستان په ولایاتو کې له خلکو سره خبرې کېږي، دوی فقر او غریبي د دې لامل بولي چې دوی نشي کولی صابون واخلي، بیا ماشومان هم لاس پې ومینځي. او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر څه وي؟
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی دی، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي، نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي، چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 100 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. اما غاین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې، د 100 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی لپاره. خو که چیرته صابون ته دوی لاسرسی ولري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي، په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپل څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه ده همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ د صابون باندې لاس مینځل د ارزښت په اړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته ووایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عمل د دوی د عمل ژوند وګورئ، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا ده چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون ومینځي، یا دا ده چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت یې نه دي پوه شوي، درست. او یا دا ده چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې او سره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې، تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي، چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی روزي لاسونه په صابون ومینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي، مګر صابون صابون استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خدا عمل سم کوي، صرف یو صابون دی په ور سره اضافه کی، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې آسان دی نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو د لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي، کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي یا لوبه نه راځي لاس پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه آسان او مؤثر لاره ده چې موږ په ماشومانو باندې کار وکړو. ماشومانو باندې کار په دوه ځایونو کې، یو دا چې په ښوونځیو کې او دوهم په کور کې. په ښوونځیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو مینځل لپاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي، ټول صنف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځئ. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي، دا د دوی عادت ګرځي. بیا دا دوی چې کله کور ته راځي، دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي، هغوی هم لاسونه مینځي. یو دویم، د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم یې لاس په صابون ونه مینځي، دا په اسهالاتو اخته کېږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کېږي، او بله دا ده چې په سوی تغذیه اخته کېدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول، دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشنا ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي ده. دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپل د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځي؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کار ونه کړم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم، حتمی د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک چیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولی دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیوي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو په اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري، نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي، زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر
آزادی او اوریدونکی
وړاندی کوونکی اجمل تورمان.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مومنه. هیله من يم چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې هیله ز اجمل تورمان ساسي د خبرونه کوربه بیا هم له تاسو سره يم، او د آزادۍ او اوریدونکو د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم پیغامونه لرو. په پیغامونه بوورو بګورو چې درنو اوریدونکو په پیغامونو کې کوم موضوعات مطرح کړي دي.
ہلو، السلام علیکم. رحمت اللہ رحمت کابل نب تمک سوائم پیغام پریدم آزادی رادیو تاختای دیوچ سی گودری واری نشر کی دائما خبری ری کابل رادیو تون رسی جی گلبدیم اکمتیار تا دا پیغام پریدم یورو را جانا تاکی یاری پخپن من اکسر جور سوی انتخابات واچوی امریکا سر آغالی امریکا خون دیمو خزنات کی دا آغال مون سر کوامکون کی ماشین را کئی اذکرو تا کومتون علی چې امریکا مې موږ او تاسو به څنګه مقصد شل دې تلوي کلم جنگونه وکړو د امریکا چې نو دوه په یو لار نه بیا به تنظیمونه چې بیا به افغانستان د غیر خراب هر تاسو په خپل نن سره کین یا افغانستان جوړ کړی امریکا به خپل وځي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګران صادرین د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د فاطمه زهرا روغتون نه په تماس کې زما یو پیغام دی چې خدای دې وکړي چارواکو ته په صحیح سلامت ورسیږي. مشکل لرو د حمل د میاشتې نه بلا په دې خوا موږ زمونږ ټول پرسنل اتظامنه دا اخیستې او زمونږ په حق کې دولت ناغېلي کوي. زما شو د معلومات درک لگی کی نه کوزامه څوک نه راکړي او موږ نه کار غواړي دلیل ساتنه او کلیوالي یو ورځ بعد ورکو او اولادونه لرو داسې موږ د مشکلاتونو په اساس باندې دلته نوکري ورکو د کور د خوانه مشکل لرو مشکل سره مخ یو داسې ګریوان یو زموږ د غریبو په حق کې خدای دې وکړي چې دولت او چارواکي لازم اقدامات وکړي او کوزامه یعنی زموږ معاشات چې په ټیم ټیم راکول شي او کوزامه را ته واده کړي تقریبا د اتو میاشتو نه زه په دې خوا موږ ته دولت پیسې نه دي راکړي دا کله را ته وایي چې تخصیص نشته کله وایي چې مشکل لرو نو خدای دې وکړي چې د ننګرهار ورځ مقام یعنی ګلاب منګل هم په دې واوري او تاسو ورته دا خبره شریکه کړئ چې غریب واړه واړه بچي لرو ډاکټر به مینه خانې ته لاړ شي مشکل به رفع کړي که د دې خوا نه وي او بلې مرجې نه به پیسې پیدا کړي د کور خرچه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته.
دا خبر دا تاسو ته ډیر سلامونه وړاندې کوم او د سلامو پس می دا دغه دی د اشرف غنی چې کښېنستلی دی د ده په پنجي اوقات کې د جېسه پنجي کارډ کې د روشن د بیسین د ربا د ار د غسل د سالار صاحب په دې پنجي دی خو کوم د منا اشرف غنی دی منا غټ سړی دی غټ بلس سړی دی وسل مشر سړی دی دې معنا په پنجي اوقات کې در د جېسه پنجي کارډ کې د جېسه پنجي کارډ کې دا دا ډیر غلط کار دی. دا مې خبرې درته کولې او جنگونه خو ډیر سخت شروع شوي دي او د همکاري د رایچي خلکو سره نه کوي. جنگونه ډیر سخت شروع دي. دا مې خبرې دي. نو دلته دا مې خبرې درته کولې نو اوس موږ ته یو سره مرسته وکړي او موږ سره کومک وکړي دا خبرې مې درته کولې. معنا د یو پخوا کردی صاحب ناست وو وروره ښه کومک هر دولت ته تللی وروره زموږ دپاره خواهش کوي هر دولت سه وروره دولت سه مرسته ورته د هر دولت سه او دی چې کښېنسته وی دي پر موږ باندې نیستي راغلې ده راغلې ده راغلې ده تر اوسه نیستي ده.
السلام علیکم. زه یو تن عبدالحیات خاکسار نومېږم د پروان ولایت نه تاسو ته پیغام پرېږدم په حیث د افغانستان یو ملکی وګړي. وروره دا تېر ورځو کښې مونږ کنه لږه د دوشنبې په ورځ شنبې په ورځ باندې ما یو اعلان واورېد رادیو نه چې پکتیا کې ترافیک وهل شوي دي. حکومت د خوانه امر ورته شوی دی چې تورو شیشو والا موټر لکه څنګه چې مونږ خبرونه واورېده چې تورو شیشو والا موټر چې ولید وې دروي او دا بې پلیټه موټر به ودرېږي. دا چې زور واکې موټر راغلی چې دوی درولی دی چې ودرېږه مونږ ته امر شوی دی د قومندان راغلی نفر یې ورته کته کړي دي د ترافیک بېچارګانې وهلي دي بې عزته کړي دي. مونږ د دغو نفرو مجازات غواړو وروره. ډېر همکار باید یې ونه شي چې یوې خوا ورته یي چې ویدروه موټر بلې خوا ته بېچارګان وهل کېږي. دا خو همدغه حکومت امر ورته کړی دی د حکومت نفر دی چې د هغه وهي د ترافیک وهي. دې باندې مونږ سخت خفه یو. بس نو د دې قانون عملي کېدل غواړو. دا داسې خو نه کېږي چې یوې خوا ورته یي چې بس تاسو موټر نیسئ د پلیټه د خانونه موټر او بلې خوا یې وهي. د دې هغه مونږ کلکه مخنیوی غواړو د خدای په امان.
بلې السلام علیکم. سلامونه کوم تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته. خیال محمد خیرخوا د غوربند نه دا پیغام درته پرېږدم. وروره مونږ نن واورېده د یکشنبې په ورځ چې په پکتیا مرکز ګردیز کې یو کوم زورواکی قومندان دی د ترافیکو په ترافیکو باندې داسې یو ظلم کړی دی چې حکومت خپله اجازه ورته کړې وه چې تاسو دا تورو شو والا موټر او کانتینری موټر دا نیسئ. دا نور تاسو ته بهتره معلومه ده چې دوی سره څومره زیاتی شوی دی څومره بې عزتي شوې ده. کالي پشکولي دي وګوله توپانچې تنې ورکې کړي دي. مونږ او تاسو خپله یکشنبې په ورځ د مخالفینو ستاسو خپرونه کې دا موضوع وه چې څوک آیا په دې ترافیکي هغه کې څوک قانون نه مراتئ دغسې خلک یې نه مراتئ خپله حکومت یې نه مراتئ. د دې خلکو مونږ جدي مجازات غواړو. باید دې ته حکومت مرکزي حکومت دې ته ډېره پاملرنه وکړم. وسلام.
قدر من اوریدونکو پیغامونه مو اوریدل. په پیغامونو کې یو دوه پیغامونه په پکتیا ولایت کې د یو ترافیک سره د زورواکو د ورسینه سم چلند پاړول پاندې اړه موږ غوښتل چې خپل خبريال داود تپان په پکتیا کې وغږو. داود تپان راته وویل چې په دې برخه کې امنیه قومندانې ویلي چې دوی به اقدام کوي، خو د زده خبرو لمخې چې په دې برخه کې نوي جزئیات د امنیه قومندانې لخوا له رسنیو سره نه دي شریک شوي. له داود تپان سره به په دې اړه د خپلو خبرو جزئیات تاسو درنو اوریدونکو سره شریک کړم. ښاغلی تپان، د ازادي اوریدونکو خبرونې ته یو شمیر دوستانو پیغامونه پریښودلي او ویلي دي چې په پکتیا ولایت کې د یو زورواکي لخوا د یو ترافیک سره ناسم چلند دا دوی ته د منلو وړ نه دی او وخت یې چې په دې برخه کې هغه اړوند مسؤلین لازم اقدامات وکړي. که دغه موضوع راته بیان کړي چې دا پیښه څه وه، که څه هم په دې اړه باندې ازادي راډیو رپورټ درلودو، په دې اړه یو څه توضیحات او وروستي اقدامات په دې اړه څه دي؟
مننه تورمان صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، د پکتیا مرکز ګردیز کې تقریبا یو نه وړاندې د ګردیز یو زورواکي د ښار په منځ کې د موټرو د درېدو پر مهال کوم کمیټه ټاکل شوې وه، د امنیتي ادارو امنیه قومندانۍ ترافیکو ملي امنیت، دوی لخوا یو موټر درول شوی و چې تورې شیشې درلودې او پلیټ یې نه درلود، او دوی کمیټې پریکړه کړې وه چې دغه بې پلیټه موټر او د تورو شیشو والا موټر به د ښار د امنیت لپاره درېږي چې د هر چای بیا دوی خبر نه و ولې د کمانډان جاودین په نامه چې پخوانی جهادي کمانډان ورته وایي دلته په سیمه کې خلک د کسان راغلي او د موټر کې سپاره وو، نو کسانو دی پولیس سره برخورد راغلی او ترافیکی ویلی دی په ښار کې ترافیکو دی رسنۍ ته خبرو کې دا وکړه چې دوی وسلې مرکې شوي دي او دوی یو بسته د ښار له منځه همدغه کسانو یو ترافیک وړی و. له ځان سره زموږ په رپورټ کې دا موضوع درلودله. د پکتیا امنیه قومندان هغه مهال وویل چې دغه موضوع یې تایید کړه او بیا یې وویل سدی به قانوني چلند وکړي، خو تر اوسه پورې دا سمون نه دی اوریدلې چې امنیه قومندانۍ د دې دوسیا رسمن څارنوالي ته لیکلې.
بله ښاغلی تپان، دلته کوم ځای کې چې ترافیک د اوریدونکو په وینا وهل شوی دی، هلته نو معمولا د ترافیک چې موټرې درئ او یوه ګډه کمیټه تاسو وویل، دلته خو نور امنیتي ځواکونه هم باید وي، پولیس او نور، نو دلته چې دغه زورواکو لخوا ترافیک وهل کېدو د دوی مخه نه ده نیول شوې څنګه؟
دا کیسه د سیستم د سدي عیني شایدانو لخوا سیمون په مغه محل خبر ورته رسوي دي. ترافیکی په موټر کې دي کس سره کینول د سي خپل اړوند اوځي ته بوزي او قانوني چلند ور سره وسی په یو څه ساحه کې چې تر تیر سوي دي په ګردیز ښار کې دي خوست پلان ترافیک بول سوي په موټر کې امغل تر نور خلک راغلي دي او د موټر نه ترافیک هم کوس کړي، ترافیکی مایل نور ترافیکان سي ولاړو هغه مویل دي او برخورد رامن تسوي.
بله مننه ښاغلی تپان، هیله منو چې راتلونکي په دې اړه په راپورونو کې تازه جزئیات هم ولرو، تاسو نه چې امنیه قومندانۍ په دې برخه کې څه کړي دي، تحقیقات شوي نه دي شوي.
مننه.
قدرمن اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادۍ رادیو خبریال داود تپانو چې دا غو موضوع پاره چې دوستانو یې پاره پیغامونه راستولي ول، را سره جزئیات شریکول. بیا هم پیغامونه ته ورسو.
الو سلام علیکم، زه صدا د پاکستانه تمګور ورسالی چې تاسو سره په تماس کې ورور. هر وخت بار بار د دولت مشرانو پر اډو چې په تلویزیونو کې دا اعلانونه کړی دي چې د جنگ په ثانی کې باید د دولت باندې دا حق به چې د ملکی کورونه د ملکی خلکو د کورو څخه دفاع وکړي او په د ملکی خلکو په شتمړه نه چې په جنگ کې هغه ورځ دلته پرې پوسټه باندې طالبانو دوه ټاکه وکړه، وروره دوی سیده راکټونه او اوانونه ونیول د ملکی خلکو و کورو ته ښځې زخمیانې کړي، کوچنیانې زخمیان کړي، ولې کاکه ولې د افغانستان دای در بدره دی په افغانستان کې د طالبانو سره چې اول خو د سوله وکړي بیا چې جنگ کوي دا جنگ یو سره وکړي چې ملکیا خلک شکمړه نه شي، ملکیانو خلکو ته مرګ ژوبل روانه وړي. زما د ازادۍ د راډیو څخه دغه هیله کېږي چې ما نور پیغامونه ورسولي دي، نه یې نشي کړی چې دغه زما پیغام نشر کړي او د لوړ پوړي چارواکو تر غوږه ورسوي او لوړ پوړي چارواکي خپل پر هرې امنیتي پوستې باندې دا امر وکړي چې نور د ملکیان نه ځوروي، ملکي خلک افغانان ډېر ځورېدلي دي، بالا دې نور نه ځوروي. وسلام، احترام، ازادي راډیو زنده‌باد.
السلام علیکم ز للی مننګ د کوم ولادت په فلیت خبره کوم زما عام خلکو ته وو مثال حکومت وو طالبان او خارجيان دغه پیغام دی چې د خدای له عزو کې د تخلق سره د اتحاد کا واس چې هر وخت تلپات ورسیږي چې درې تخلق زور کاږي اراډل چې د خدای په لحاظ باندې درې تخلق خلق لحاظ وساتي په لوی لاس خپل لاس خپل مخته خلق مدره واس د خدای په لحاظ سره دا غیم پیغام دی چې ناشې سي بس د رادیو کارتون ټول سلامونه وایم د زده رادیو سره ډیره ډیره مننه چې دا خبرونه کوي بس سلام علیکم
بلا السلام علیکم ز سمیم درګم د هلمند ولایت د مرجو نصالح څخه د سر په تماس کې او دلته په هلمند ولایت کې چې د ډیره سخت شدیده جګړه روانه ده نو موږ د شاغلي اشرف غنی څخه دا هیله ورده ده چې هلمند ولایت تازه د ځواکونو راوستي د هلمند حال چې ډیر د خرابېدو په حال کې دی نو موږ دا هیله ورده ارزو واجنه دار چې د کمانډور ځواکونه سپیشل فروش کې او د سرحدیانو ولچنیش ژر تر ژره د هلمند ولایت ورسیږي کول راشيږي او دا به ډیر بد نه پایلې به ولري دا د ډیر ورځو څخه ډیر جرمنانه مخایم
درنو سن پیغامونه مو واوریدل دا شری خبرونه روسی شیبی دی ناچار یو چلتا سره خوده پمنی وک خو پتلوت لوکی باید وایم چې قدر من اوریدم کو تیر دلی مهم دا غوښتنه کړی و چې په تکراری موضوعات باندې چې مخکې تراغي هم چارواکي غغولی وستوند مور سره شریکی کړی وی هڅه وکړي په دې اړه سره خپل پیغامونه شریک نکړي کوم نوې موضوعات چری نوې ستوند چری چې باید د مسول چارواکو تر غوونه ورسیږي په غیړه سره خپل پیغامونه شریک کړي چې ستوند ته رسیدګي وشي تر بلې مو پوله یو که خدای سپارم خو بیا هم دا وایم چې کوم پیغامونه چې تاسو په دغه خبرونه کې اوري دا د ازادۍ رادیو د نظر سرګندوی نه کوي تر بلې مو پوله وبخون کې خدای سپارم خاورس
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2